بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 219 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د انګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سره ګروپ په ګډون لس تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټرسایکلونو سره یو ځای له منځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي وویل چې سیشن به دغه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر یې په قرغیي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخود. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د خبره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر کړی ده. د یو این ایچ سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال کې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان له 2014 کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثره ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاص توګه جرمنی ته لاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسیدو لپاره هڅه کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول 1,200,000 کسانو د ژوند امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55,000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویلي ښایي په روان 2019 کال کې 1,400,000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې ورکړې او د ژوند امکاناتو خکیدو غوښتنه وکړي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزې سیالۍ پیلېږي. د دغو دواړو ټیمونو لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې، چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 بجو لوبه وکړي، خبر اعلان ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو څرګندونې وکړې. افغانستان په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنیو لوبو کې به د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړې دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، دا درې شل اوریزې، 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو ځانګړي پروګرام له مخې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پالادینو پرون خبر اعلان ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره د نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستانه غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک یې ورته سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي دي که نوې ډلې ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به څېړنه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان نه وغوښتل چې په خپلو کې د کلکېش د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویې ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کلکېش په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارچ پرون وویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلکېش د زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه د له زغمه کار واخلي او د کلکېش د کمولو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې تر منځ یې منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي امبرید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد څخه دریځې ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد تر منځ کړکېچ لا زیات شوی دی. دواړو هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرون نوې ډیلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه تود هرکلی وکړ. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 28 میلیارد ډالر سوداګري لري. تمه ده چې هند په دوه ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولی عهد به د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړي. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تنګ واک سره مخ دی نوې ډیلي ته رسېدلی دی. هم ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلکېچ په کمیدو کې به مرسته وکړي. سلمان پاکستان کې هم د شاوخوا 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې تیره شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لارون وکړ. لارونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي مېشت مسلمانان هم شامل وو په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغو کسانو ته چې په وروستیو پیښو کې لاس لري سزا ورکوي. هغوی به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاس یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون ستراسبورګ ښار ته تللی وو او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمش په د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوي وې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قمندانۍ مشر وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه دغه پروسه د امریکایي پلاوي ترمنځ د امریکایي پلاوي لخوا مخ ته وړل شوې ده، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې په کابل کې د پاکستان سفیر بیا ویلي چې د دې خبرو د ناکامه کېدو امکان شته که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي انکار واخلي.
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي په مورال او د روحي لحاظه پاکستانیان په یو ضعیف حالت کې دي. بلان ډېرو دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغي په وړاندې د واکسین کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین په کندهار کې هم پیل شوی چې تر ټولو ډېرې پیښې تیر کال پکې ثبت شوي وې،
خصوصا هغه ولسوالۍ کې چې هلته کلي په کلي یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب اورئ. د ازادي اورېدونکي اونیزه خبرونه هم د خبرونه په دوه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلای شئ. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په ملاتړ وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې روانو ټکنیو هڅو ته د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال جوزف وټلوي هواد یوازې د افغانستان د سولې پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم دغه څرګندونه ډیرو امریکایي چارواکو کړې دي. جنرال وټل دغه څرګندونه پرون سیشن بیل افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړی دی. جنرال وټف دواړو مشرانو ته ډار ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه د په قطر په مرکز دوحه کې بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ 15م دور خبرې ترسره شي. صفي الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال جوزف وټل افغانستان ته په سفر کې پرون سه‌شنبه له افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق قاریان وویل چې د وټل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو. خاغلی جوزف وټل په دلیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې له ملاتړه ډاډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم همداراز له تروریزم سره په مبارزې او په دې برخه کې په عملي اقداماتو ټینګار وکړ. جنرال جوزف وټل چې د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی کتلی و. ښاغلی وټل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال وټل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه شنبه په ورځ په ټوټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشاره لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحه پر راتلونکي ناسته کې د خپل استازو ګډون په دې مشروط کړی چې ک طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبرې روانې دي او که چیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبره شوې و چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو بیا وروسته سپینې ماڼۍ دا رپورټونه رد کړي وو.
و مردل چې د امریکا د مرکزی قوه او د قومندانې مشر جنرال جوزف وټل وایي چې هیواد یوازې د افغانستان د سولې پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر پرون ویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي. زاهد نصرالله پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري اغیزمنې کړي. غدا هم ویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانکزي نظر وپوښت چې ولې په کابل کې د پاکستان سفیر نصرالله په دغسې حساس وخت کې دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې د د پاکستان د سفیر خبرې پر سره پردې یو ډول تهدید ګڼل کیږي، هم به امریکا ته او هم افغانستان ته چې دا دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات پایله کې رامنځته شي. د بلې خوا ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبر بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې معنا چې دغه اظهارات یو ډول تهدید ښیي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بلې خوانه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی، د کرکټ تر څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستانیان په یو ضعیف حالت کې دي.
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشي وي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبرې هم رد کړي دي، وایي چې پاکستان د نور هڅه نه کوي چې مسائل تحریف کړي او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخه ونیسي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره هلته ایران هم وایي چې وروستیو کې چې کوم انتحاري حمله هلته شوې ده، دغه انتحار کوونکي پاکستاني او دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه ویل دي، حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي.
مای په سر کې په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر تورستي عمل ویني، هر تورستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نوم فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته هغه افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي دي. نو که ایران ته دي که موږ ته دي که افغانستان ته دي، د افغانستان دولت دا په کار ده چې له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاره کار واخلي او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریکه کړي د دنیا سره، یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي، د پاکستان د افراطي او تروریستي حرکاتو یا د هغو تروریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه. زه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت وزارت دی. بله،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله د تېرې ورځې د څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. نصرالله په کابل کې په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي او ښایي دا خبرې هم ناکامه شي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته تروریزم او له تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو ګواښ وباله. ښاغلي چخان سوري وویل پاکستاني چارواکو غواړي چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د ترهګرو په وړاندې عملي او پریکنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې هوا تلس دقیقه دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د سر رئیس عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده. ټاکل شوی و چې د دوشنبه په ورځ دا غونډې وشي، خو یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربېره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکس هوټلونو کې شپې سبا کړي، په چین کې پریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته چیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي. نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې څلوېښت سرتیري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو لمخې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان بریج جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاری چې تیر اونۍ د ایران ووش سرتیری ووشل حفیظ محمد علی نومیشي او د پاکستان دی. ورځپاڼه د مثال لپاره یوه پخوانۍ کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقي د معلمي هیله خاورې کړې وه. دا د 1969 کال په سپتمبر کې فارغه شوې وه، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننوتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادرې پرته بهر نه شوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شامل نه دي.
ازادي راډیو اوري د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې امپایل شوی دی. په کندهار کې چې سک 2012 میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي هم دغه کمپاین امپایل شوی دی. دغه کمپاین د کندهار ښار او د کندهار ولایت په ولسوالیو کې د 5 ورځو په جریان کې تطبیق کیږي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
په کندهار کې د سه شنبې په ورځ د 2019 میلادي کال د پولیو دوهم دورې کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پر مهال به په کندهار ښار او ولسوالیو کې 15,000 د 5 کلونو کم عمر کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی چې لا هم د رڅو کورنوي د زیاتوالي، پرانیستي سرحد او د کوچانو تګ راتګ په کندهار کې د پولیو د مثبت پیښو د زیاتوالي علاملونه دي.
د کمپاین د تطبیق کیفیت په ځینو ولسوالیو کې، خصوصا هغه ولسوالیو کې چې هلته کلی په کلی یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقیږي، همدارنګه ډیر وسیع تګ راتګ د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې د خطر ډک ګروپونه لکه کوچان یا بې ځای سوي مهاجرین د هغو شتون په دې ولایت او دې حوزه کې دغه زمینه ودې ته مساعدوي چې د واقعات پولیو مثبت وي.
پخلاوه ویل چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د مرستندوی ادارو سره په ګډه د همغږي ځانګړي پلانونه جوړ کړي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو د ګوزن ناروغي د لمنځوړلو په برخه کې د دنیا عالمانو او عام خلکو د مرستې غوښتنه کوي. عتیق الله او سمیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ضرور همدا چې په مسجد کې هغه ملایان او کم ایمان صاحبان چې هغه د په نصيحتونو کې خلکو ته هم دا توصيه وکړي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي ترڅو له دې خطرناک ناروغي څخه ځمون هیوادوال دفاع شي.
خلک باید خپل کشان ته واکسین ورکړي او ملای مامان او نور هغه خلک چې د ټولنې په پرمختیا کې ښه رول لري هغه باید دا خلکو ته وایي چې مثال خپل ماشومان ته واکسین ورک.
په کندهار کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې دوه مثبتې پیښې سبسوي چې وایي د کندهار په سپین بولدک او دوهمه په غورک ولسوالۍ کې و. تیر کال د هیواد په کچه 50% د پولیو مثبتې پیښې کندهار کې سبسوي وې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند او پاکستان ترمنځ راولل شوی کړکیچ موضوع ته مخکې مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان او غوښتل چې د هندي کشمیر ځانو جن کې بریډ عاملان ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان او غوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمول لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټولنه تیر نه باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد قاطی او پریکنده اقدامات وکړي. پاکستان بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې که هند پر پاکستان حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ورکړي. سپی الله ستانیزه تفصیل اوروي.
په جنوبی اسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات غواخونه او غتسندنې کړي. د هرڅه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د څلور سلوختو هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دی په خپل سرګندونو نړیوال نه تیرباسي، بلکې پر ځای دی تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل
وی ډیماند پاکستان ټو سټاپ مسلیډینګ،
موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوال ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي بریټ تر سره کونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې دا څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوختو، د سې شنبې په ورځې د هند پلواما په بریټ او د هندي چارواکو په سرګندونو خبرګون وخوت. هغه ویل پاکستان د پلواما له بریټ سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو لوړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د بریټ سوچ لري، پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے،
کتا سوپر پاکستان د بریټ فکر کوي، پاکستان به په ځوابي بریټ فکر نه کوي بلکې ځوابي بریټ بکوي. پاکستان به له ځوابي بریټ پرته بل لار ونه لري
ریټالیټ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل هیواد د ثبات په لور روان دی او د خبره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر بریډ دروسته ګڼ خلک راپاریدلی او په خپل نظام یې غږ کړی چې د بریډ غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریډګرو ته به سزا ورکوي.
وو چاہے جتنا چھپنے کی
هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشنی سیال هند له خوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توندري سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل وویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبرې پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاص پلار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان او یو بل پاکستاني هم ورسره ملګری وو. پاکستان د دواړو گاونډیانو هند او ایران سرګندونی چې وایي لزګونه سرتیری په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شوی کړکیچونو حل غوښته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نازینا يم د کونړ ولایت څخه دی ازادي رادو د پیغامګر خبرونه تخفل پیغام بریدم. سلامونه وړاندې کوم. سلام نورستا ګرانه. دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده، خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کې دغه د ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مېوې چلند کوي. وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ، تاسو په لیسنس باندې څه کوئ، تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ؟ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړې نه، ولې ترافیکان زموږ مخنیوی کوي او دغه امیران زموږ مخنیوی کوي؟ موږ ته لیسنس نه راکوي. په احترام
دا د هلمند د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې یم چې دغه زموږ د سیر نه څېړل کېږي، زموږ هیڅ غور نه اورېدل کېږي. موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه هیله لرو چې دغه زموږ د سیر دغه آیاتان اواز د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزی زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی، ډېر سخت ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزی زندان کې. دغه زما پیغام سي ته در ورسېږي، ډېره مننه ورور جان. دغه یو کار ته وکړي د ډېر بندیانو دغه مشکلات زیات دي. سلام.
روزغان ویله تګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د ازادي کارمندانو ټولو ته ما سلام ورسېږي. دوهم، زه د جمهور رئیس اشرف غني صدا غواړم چې موږ د تګیزاب په ولسوالۍ کې یو پل دی ورور دا اوه کال کېږي په یې جوړې شوي دي او دوی نور ولاړ دي او سیمان په تړل شوي دي. د زورواکانو د لاس خبر دا پل نه جوړېږي. زموږ د کچکالو سړک دی، د زورواکانو د لاسه نه جوړېږي. زموږ د درې لنډو دره ده، د زورواکانو تر لاسه نه جوړېږي. موږ غواړو چې دغه زورواکان د پښو ولویږي، یو پروژه موږ ته منظور کړي چې دغه زموږ د کچکالو سړک او دغه لوی پل موږ ته جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریخي او وسم د څو تنو پیغامونه لولو چې د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې راسته ولیدې. په کابل کې د پاکستان د سفیر د روسي سرګندونو په اړه محمد حسن قلمیار اميري د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې د معلومه خبره ده چې پاکستان د هند سیال د نور د پاکستان د دا ډول سرګندونو څخه تیر شي، ځکه چې دا د پاکستان په زیان دی. شهید زاده د زابل خاک افغان ولسوالۍ څخه بیا د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف اوټل د سرګندونو په باب لیکلي چې اوټل او د هغوی پالیسي ساز ادارې تاریخ ګوري او سولې یا نورو شرایطو په یادولو سره د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، ځکه دلته هر ابر ځواک سر خوړلی څه موده وروسته به امریکا پرته له کومو شرایطو د ځواکونو په ایستلو راضي شي. او عبدالواحد مدقق هم له لوګر څخه لیکلي چې دا څلور ورځې کېږي چې سخته واوره ووري او خلکو ته یې تاوانونه اړولي، باید توجه وشي. زه نه پوهیږم چې مدقق صاحب څه ډول توجه غواړي، اکثره خو خلک د واورې د ورېدو غوښتونکي دي. حتما واوره ډیره شوې، موږ هم راپورونه لرو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې سارې توګه واوره ورېدلې ده. کور مودان چې موږ ته پیغامونه راستوئ، پیغامونه هم لولو خو زخت زیات دي. کور مودان د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه ازادي او اوریدونکو درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا په ملکي د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ده. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسله والو طالبانو پر ضد عملیاتو کړی. 400 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې 219 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو ماین په 14 کې شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر په یو نوي راپورټ کې کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او وویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرون نوې ډلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه هرکلی ته ورغلی و. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ام په دی برخه کې د ازادي او اوریدونکو اونې ځ خبرونه درته خبرو. خو د راپورونو لپاره هم یو څه وخت لرو. مخکې مو د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب واورېدل. دغه راز په هند کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په باب هم په دې وروستیو کې یوې ډلې یو راپور ورکړی دی. د ازادي راډیو اوري په ایران کې په غیر معمول ډول د خلکو یوې ډلې دوی ښځې د مذهبي پولیسو له توقیفه ژغورلې دي. قدر من اوریدونکو، مخله دی چې د په هند کې د بشري حقونو د سرغړونو په باب یو راپور خپرېدو ته چمتو شي له یوې لنډې دمې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلې په ډېرې بخښنې سره هغه راپور چې خبرېدو ته مو چمتو کړی و دا دی چمتو دی د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې د فبروري په شلمه په یوه راپور کې ویلي چې هندي چارواکي په هغه هیواد کې پر مذهبي اقلیتونو د خونړیو حملو او قتلونو د لړۍ په اړه د تحقیق مخنیوی کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په هند کې چارواکي نه یوازې دا چې د تحقیق مخنیوی کوي، په یو شمېر قربانیانو د حملې د توجیه کولو لپاره دلایل موندلي او د یو شمېر قربانیانو په برخه کې د هغوی د کورنیو غړي تورن کړي دي. د هیومن رایټس واچ دا راپورټ په 104 مخونو کې خپور شوی دی. تفصیل د فرشته جلال زی راپور کې اوري.
په راپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بیساري ډول زیاتې حملې کړې دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو دریو کلونو کې 40 چې لویه برخه یې مسلمانانو په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوې حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل شوي دي. د هند وګړو په سلو کې 80% هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینې مواردو کې عبادت کېږي. د دې عمله ډېر هندوان ویجیټیریان دي یا واشخوري. د هند یو یو پانی چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په ورستي یو لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدر اعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حمله کوي. یو شمېر قربانیان په ونو پورې راځول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 او امتیاز خان 12 وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې یې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دي د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکه هیله ومني ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیمو ستونزې مر سره شریک کړي دي د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي سو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقوره ولسوالی سمود محلی پلس ډیر فزابوی په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازود محلی پلس مو ډیر فزابوی غزنی له والی کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمود غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلق را واسطي اردو یا پولیس را واسطي دا خلق لري کی او دا خلق خلق موډیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خاطر سخت ډیر نومه باندې سرکار خو یو په دې څه دي چې څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل شي د ساتلو ثاني نه درلود نو دې داخله درلود د نوي سړي کې بدی معلومات نه راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي دې څه مخ خرج کړی دي په هغه د په دوه و درې څو یو څه نه راني کیږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال د غوړه بند شي د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو زه دا نو اصل نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندې روان دي او په اندازې به اندازې خاطر وړي نو هم دا د شي د مالونو د موقت وخت لپاره را بند شي
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه سلام نورسته ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړي دا خو بدبختانه زنه پویګم پولیسو کې دغه د ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مېوی چلن کوي وای چې تاسو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي که موږ ته قانوني اجازه راکړي ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او د امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه ورکوي په احترام
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسو زوړېدلې ولس زموږ تاسو زوړېدلې افغانستان چې د درې لسیز څخه خراب دي خو روسه پوری دغه جنگ او جګړو لامل موږ ته سي زوريږي چې په افغانستان کې کومي جګړې یا کومي وسلواله ډلې چې مخته دي اول په وسلواله طالبانو باندې د ځخوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی شي زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د وغو څخه پاتېږي د صفر و درجه تر کښته کیږي خو زما پیغام ورته دا دی چې نو خبره او پیغام یې درته دا دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دغه زوړېدلې ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنګ او د ستونزو څخه راوځغلي د خدای ریډي موږ کې ستاسو کوم دی اطمینان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسي دي یو خدای ته پزاري دي یو خدای ته پژړا دي نه بالښ نه لري نه تلتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه نالي ده نو پیغام یې درته دغه دی چې دغه خلکو او مشکلات ته باید موږ تاسو وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او سلګې ته غاړه کښېدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کښېنو او د سلګې خبرې ورته وکړو ومنه لای توفیق
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وړاندې زادي راډیو ټولو ته سلام او خې کارکونکو ته سلام وایم زه ځکه چې کې ولې باندې خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دا د لیکي ورسالي کې د پدې کې باندې دی او به دې ځات سي دي زه غواړم چې دا باندې لکه هغه برک راي لکه مخاطه برک نسته نو موږ د شیز ماشینان یا د اندار څخه کار اخو چې برک کې بیا د هیڅ څه کار نه خو سره
زه د وزان ولایت جزاب د ورسالي څخه خبر کوم زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دي په شرکو غا کې زموږ تقریبا نه سو چې به مځکه سره ګډه کړي نو زموږ اسناد په وزیرلۍ وزارت مالیه کې پروت دي موږ د جنار ویزه سمبول صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزاب عزت الله خان زاد مستر او جو سر په دغه اسناد او خیرجات په اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو ته کې دغه اسناد د نړۍ زموږ جو سر کې راو دي شي نو ځکه د هلمند هو بو سره ګډې کړې دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان په نام مو چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات لري هغه اسناد چې جو سر اسناد خیرجات د جوړ شوی نه قدم په نامه دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ فو کې موږ د ډېر شاو او جنجال څخه خلاصو و سلام
ایرمن د مرکزی زندان سره ستاسو سره په تماس کې يم چې دا غوښمل چې نه سره کېږي زموږ هیڅ غوړ نه ودل کېږي موږ د غریس جمهور څخه دا غیل لرو چې دا غوښمل د شیر د غیاتانه واځ د سیمو وچړي او د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایز شروع دی په د هلمند په مرکزی زندان کې دا غوښمل پیغام چې ته درور شي چې ډیر مننه ورور جن دا یو کار ته وکی چې ډیر بندیانو دغه مشکلات زیاتې والسلام
ستاسو پیغام